یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي السلام علیکم په روانه خبرونه کې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو او نو وټلو په ارتباط اوریدل شي خو تر هر څه مخکې خبرونه له اسد الله لودین څخه
د افغانستان د پاسپورت اداره وی نور یوازې د الکترونیکی تذکیره لرونکو ته پاسپورت ورکوي. د یونان یوې محکمې دوه افغانان په بند محکوم کړي او د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان ټیک یو کال پوره شو چې د کورونا ویروس چټک خپرېدا ته یې د وبا نوم ورکړی. بشپړ خبرونه د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پاوز للوی درسي سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پاوز په یو خبر پاڼه کې ویلي دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د روانې پروسې ترڅنګ د سیمې پر عمومي وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو هم خبرې وکړې. د پاکستان د پاوز مطبوعاتي څانګې ویلي دواړو خواوو ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت او ثبات لپاره به په خپل منځ کې اړیکې نورې هم زیاتې کړي. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي نور یوازې د الکترونیکی تذکیرو لرونکو ته پاسپورت صادروي. د دغه ریاست له لوري په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو راغلی چې نور به هیڅ چاته له الکترونیکی تذکیرې پرته پاسپورت ورنکړي. تر دې وړاندې د احصایې ملي ادارې په کابل کې ویلي و چې د کاغذي تذکیرو د ورکړې بهیر یې درولی دی. د پاسپورت ادارې په داسې حال کې د پاسپورت ورکړه له الکترونیکی تذکیرو سره مشروطه کړې چې لا هم د افغانانو لوی اکثریت برېښنایي تذکیرې نه لري او د دغو تذکرو د ویش بهیر هم اوږد او پیچلی دی. د یونان یوې محکمې دوه افغانان تیر کال په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو کمپ ته د اور اچولو په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. د محکوم شوو افغان پناه غوښتونکو مدافع وکیلانو پرون ناوخته فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې محکمې دا پریکړه د سه شنبې په ورځ د شپږ ساعته محاکمې په پای کې وکړه. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په لیسبوس ټاپو کې دو پرله پسې اورونو د موریا کمپ وسوځوه. په دغه کمپ کې له کلونو راهیسې ګڼ شمېر پناه غوښتونکي په بد حالت کې دېره وو. د جرمني چارواکي وایي چې پرون چهارشنبه یې شپږویشت افغانان په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته ولېږل. دا له 2016 کال راهیسې له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو و دیرسمه جوپه ده چې بیرته هیواد ته ستنیږي. د دغه هیواد د چارواکو په وینا له یادې مودې راهیسې 1015 افغان پناه غوښتونکي په چارتر الوتکه کې کابل ته ډیپورت یا استول شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان ټیک یو کال پوره شو چې د کورونا ویروس چټک خپرېدا ته یې د وبا نوم ورکړ. دغه سازمان د 2020 کال د مارچ په 11مه داسې مهال کورونا وبا اعلان کړ چې په چین کې د کورونا ویروس د لومړنۍ پیښې نږدې درې میاشتې پوره شوې وې. تیر کال له دغه اعلان سره سم د نړۍ په کچه اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د میلیاردونو کسانو عادي ژوند یې ګډوډ کړ. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر اوسه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.3 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي چې له دې ډلې 2.6 میلیونه کسان مړه شوي دي. داسې اټکل کېږي چې د کورونا د پیښو او له کبله یې د مړینې شمېرې ممکن له دې هم لوړې وي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړی چې د جو بایدن اداره د نورد ستریم 2 نلیکې د رغونې مخالفت کوي. بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي بایدن فکر کوي چې دغه نلیکه چې په بشپړېدو ده یوه بده نظریه ده. نوموړي ویلي امریکا له مخکې هم د دغې نلیکې په جوړولو کې پر ښکېلو کمپنیو بندیزونه لګولي او اوس هم د دغې پروژې د کار د بشپړتیا په مخالفت کې درېږي. دا نلیکه د دې لپاره جوړیږي چې د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له لارې د بالتیک سمندر په تل کې اروپا ته ولېږدوي. د امریکا کانګرس د دې نلیکې مخالفت کوي او وایي له دې سره د اروپا د تیلو پر صنعت د کرملین ولکه زیاتیږي. د امریکا دا مخالفت ښایي د متحده ایالاتو او جرمني اړیکې هم زیانمنې کړي ځکه جرمني د دغې نلیکې ننګه کوي او سوداګریزه پروژه یې بولي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په لومړي ځل متحده عربي اماراتو ته ځي. ابو ظبي ته د نتنیاهو سفر د اماراتو د رسمي بلنې لمخې تر سره کیږي. دا به په تیرو شپږو میاشتو کې د دوه هیوادونو د اړیکو له عادي کېدو وروسته متحده عربي اماراتو ته د اسرائیلي صدر اعظم لومړنی سفر وي. نتنیاهو په وروستیو میاشتو کې څو ځلې په زمینی ډول ویلي وو چې د اړیکو تر عادي کېدو وړاندې هم متحده عربي اماراتو ته تللی او د دغه هیواد له مشرانو سره یې کتلی دي. ویل کېږي چې د نتنیاهو دا سفر بډیر لاند وی او یوازې بعد دریو ساعتونو لپاره دوام وکړي. او ایران وایي چې د کورونا ضد چینایي واکسین سینوفارم ته یې بیړنۍ اجازه ورکړې ده. د ایران د درمل او خوراکي موادو ادارې ویندوی پرون ویل چې د اوس وخت لپاره د دغه واکسین ویش او تزریق منع نه دی. پرون پاکستان هم د دغه چینایي واکسین ورکړه لدې سره سره پیل کړه چې د پاکستان طبي کارکونکو د هغه پر اغیزمنتوب شکونه څرګند کړل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون پر موضوع غور روان دی. په دې ترڅ کې افغان ولسمشر په کابل کې له یو شمېر سیاستوالو سره پر سولې خبرې کړې دي. د دمرسچال ویان د دغو سیاستوالو د وړاندیز پاړه وویل
د افغانستان دولت او د ملي روغې جوړې عالي شورا دې په دې برخه کې خپل زیاتو هڅو ته دوام ورکړي.
د کونړ د سید جمال الدین په هنتون محصلان د برښنا لکم بده شکایت کوي او والی په دې ولایت کې د یو بند د پروژې د پرانستو هیله ورکوي.
ان شاء الله په نږدې وخت کې د مرادي هغه ټیسټ تر سره کیږي او عملا به ګټه اخیستنه سپارل کیږي.
دا به هم ووري
خصوص کې تر شلو پورې تاریخي ابد او فرهنګي صحات ثبت کړي دي چې یو شمېر رغولو ته اړتیا لري.
او د مخکښو شوزو په پروګرام کې د هلمند والی له سلاکار میرمن هلمند یې سره شهیدلی. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وایي متحد ایالاتو له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو پاړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې او د وضعیت په اړه ځوانه بوختي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې مذاکراتو د سرنې خبره هم کړې او زیاتوي غواړي په دې حالو ځلو کې نور هیوادونه هم راګټ کړي. جزئیات په دې راپور کې
ته هم د افغانستان د سولې خبري ورس تر بلې یو حساس پړاو ته داخليږي خو امریکا له طالبانو سره د دوه تړون دی او مهمه برخه پاړه لا هم ورسته پکړه نه کوي. د 2023 کال د وین میاشتې تر اخره له افغانستان څخه د بهرنیو واسکر وتل هغه موضوع ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وایي لای ارزونه روانه ده. خغلی بلنکن پرون د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه کې وویل افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پات کېدو یا هم پیسو پاړه ورسته پریکړه نه شوې خو د دې جګړې د پای پاړه د دوی دریځ روښانه دی او وایي خپل عسکر کور ته راستان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې بهیر ګړندي کولو ته هم اشاره وکړه. ویل امریکا یوازې دا هڅه نه کوي بلکې غواړي د ملګرو ملتونو په ګډون د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم د حالو ځلو کې راګت کړي ځکه دوی هلته خپلې ګټې او پر دې بهیر اغیز لري. انټونی بلنکن دا هم ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر مختګ تاري او ګوري چې آیا طالبان خپل ژمنې عملي کوي او کنه. امریکا د افغان سولې بهیر د څارنې او پر مختګونو خبره داسې مهال کوي چې افغان حکومت په کور دننه له سیاستینو سره د سولې په اړه واحد د لوري ته د رسیدو لپاره لیدنو ته زور ورکړي. تازه جمهور رئیس غنی د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله او د ملي شورا د رئیسانو په ګډون عبدالرب رسول سیاف، یونس قانونی، محمد محقق، عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم، سید منصور ناگری، جمعه خان همدرد او ځینې نور سره کتلي. جمهوری ریاست وایي په دې کتنه کې زولې د ملي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار شوی. د جمهور رئیس توان مرسال دوا خان میناپال په دې اړه ځدی اړین ته وویل
په دې غونډه کې ټولو ګډونوالو د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د سولې مذاکراتي ټیم پر دوامدار ملاتړ د ټینګار پر مهال څرګند کړ چې د افغانستان دولت او د ملي روغې جوړې عالي شورا دې په دې برخه کې خپلو زیاتو هڅو ته دوام ورکړي.
بلخوا د قطر په پلازمینه دوحه کې هم د افغانستان د سولې د راتلونکو پړاوونو په اړه د خبرو لړۍ روانه ده. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سادات اونال سره کتلي او پر افغان سولې خبرې کړي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې تمه ده د مارچ په 20مه په ترکیه کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان د سولې په اړه یوه غونډه وشي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما مشري د بورالاینز هم دوحه کې ده او حتی هلته یې د طالب پلاوي او د قطر د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره کتلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی له میرمن لاین سره په کتنه کې دوحې هوکړې پر عمل کېدو ټینګار کړی. ته زیاتوي
په ناسته کې د افغانستان پر وضعیت سربېره د بین الافغاني مذاکراتو د دوحې د تړون پر عملي کولو، د بندیانو د خلاصون، د تور لیست ختمولو او د امریکا له لوري پر وړاندې شوي طرحه باندې بحث وشو.
قطر ته د میرمن لاین سفر وروسته تر دې وشو چې امریکا د افغانستان د سولې په بهیر کې د ملګرو ملتونو د پراخې ونډې غوښتنه وکړه. د دې ترخوا جمهور رئیس غني ته په لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه کړې چې په کور دننه باید د افغانستان د سولې لپاره اجماع پیاوړي او دا بهیر هرڅه ژر چټک شي. خو د دې ټولو په خوا کې هغه څه چې مهم دي د افغانستان د سولې په اړه د سیمې هیوادونو صادقانه همکاري ده، هغه ټکه چې په اړه یې مثبت او منفي لیدلوري لاپرځای دي.
له کابل مو راپور اوریده پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه ورغستۍ پریکړه نه ده شوې او د وضعیت په اړه ځوونی واشنگتن بوخته. تیر کال د فبروري په 9مه له طالبانو سره د امریکا د سولې پټړون کې واشنگتن داشمنه کړې و چې د میتر لمړی نیټه به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه په دې شرط باسي چې د سولې د تړون ژمنې طالبان هم پر ځای کړي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلون کې ده
زمون شبین ملي افغانان د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اورمنس
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
اسجد رډو په منسني سپه دولس اشپاج نبی پټول افغانستان کاوري د خبرونه په دې برخه کې اقتصادي خبرونه لرو. د افغانستان مربوط اقتصادي خبرونه
د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایي د انرژي د خدماتو د تنظیم ادارې د هغو ساحو ته د انرژي رسولو لپاره لمړیتوب ورکړي چې د قانون استخراج او پروسس پکې تر سره کیږي. د دې وزارت ویاند عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل د قانون استخراج او پروسس د زیربنای خدماتو شتون ته اړتیا لري، ځکه باید د انرژي د خدماتو د تنظیم ادارې د کار ته لمړیتوب ورکړي. د ښاغلي مطفی په خبره د قانون او پېټرولیم وزارت د ډبرو لسکارو څخه د انرژي د تولید طرحه هم چمتو کړي چې د انرژي د خدماتو د تنظیم ادارې له همکارۍ وروسته به یې تطبیق کړي. په ورته وخت کې د انرژي د خدماتو د تنظیم ادارې عمومي رئیس ډاکټر داوود مرزایی ازادي راډیو ته وویل د خپلې ادارې له اړخه د هر ډول همکارۍ ژمنه کوي. د افغانستان او ازبکستان د سوداګریزو شرکتونو ترمنځ د زعفرانو د پلور تړون لاسلیک شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د ازبکستان هیواد ته د ځینو افغان سوداګرو د سفر پر مهال په میاشت کې د 10 کیلوګرام زعفرانو د پلورلو تړون د افغانستان او ازبکستان هیوادونو د سوداګرو ترمنځ لاسلیک شو. د دې وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل د دې تړون پر بنسټ د ازبکستان سوداګر هر میاشت 10 کیلوګرام زعفران له افغان سوداګرو پیری په ازبکستان او نور آسیایي وادونه کې پلوري. د خغلی احمدی په خبره په میاشت کې 10 کیلوګرام زعفران چې کال کې 200 کیلوګرام زعفران کیږي په سیمه او آسیایي وادونه کې د زعفرانو د پلور یو ستر اقدام بلل کیږي. نو موړه زیاتوي همدارس په دې سفر کې افغان سوداګرو د ازبکستان له سوداګرو سره بیلابیل ناستې درلودې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پانګونی او سوداګریزو همکاریو په حق له خبري اترې وکړې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې تړون د هرکلی ترڅنګ ټینګار وکړ چې د ازبکستان سوداګر دي د نړۍ مختلفو هیوادونو ته د زعفرانو په صادراتو کې زیاتوالی راولي. د زعفرانو د تولید لپاره افغانستان د نړۍ درې سترو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. دا هم د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانیو بیا $1 او یا افغانۍ او یا پوله، یو یورو 2 افغانۍ سلوي خپله، یو پاوند یو سلوش پاگ افغانی شل پوله، یو سعودی ریال شل افغانی پینزه شپیت پوله، زر ایرانی تومان دری افغانی پینزه بیش پوله، زر هندی روپی یو زرو شپیت افغانی، زر پاکستانی روپی سلور سوا واتی افغانی.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د کونړ د سید جمال الدین افغانی پانتون د کمپیوټر ساينس پانځي محصلان وای کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه چې برېښنا نشته. د دې پانتون چارواکي د ستونزو منی اوي او استادان هم نشي کولای چې محصلانو ته سم درس ورکړي ځکه تدریس ډیر په کمپیوټر پورې تړلې ده. چارواکو دغه راز ویلي چې سیمه ایز ادارې ورسره شمنه کړي چې د دې پانتون د برېښنا نشټوالي غم به ډیر ژر وخوري. پدیاړه لکونړه راپور لرو.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغانی په هونتون د کمپیوټر ساينس په هونځي محصلین وای کمپیوټرونه لري خو د روخانه کول او پرې د کار کول لپاره برېښنا نه لري چې د درسونو د یادولو او عملی کارونو په وړاندې ورته ستونزې جوړې کړې دي. سجاد احمد د کمپیوټر ساينس پونزي د دوهم کال محصل دی. ډیسکټاپ کمپیوټر ته ګوته په غاخ حق حیران ناشته وای دوه کال یې مخ په پوره کې دوه خو د برېښنا د نشټون په وجه نه کمپیوټر روخانه کولای شي او نه هم د شپې لخوا خپل کتابونه مطالعه کولای شي.
برق یو لوی ستونزه ده زموږ د تدریسي بهیر په وړاندې ځکه زموږ زیاتره درسونه چې دی پریکټیکل وي او که چېرته برق نه وي نو زموږ ټول درسي بهیر چې ټکنه کوي. د برق له امله موږ زیاتره وخت له درس څخه فاتی یو. برق ته موږ ډیره زیاته اړتیا لرو. حکومت څخه هم غوښتنه ده چې کمپیوټر ساینس پونځي ته خاصه پاملرنه وکړي.
عطا الرحمن صاحب بیا دوه کاله وړاندې له کمپیوټر ساینس پونځي څخه فارغ شوی وایي په ټولګي کې ورته استادانو نظری درسونه ورکولو کې خورا خواري کوله خو د برېښنا د نشټون لامل یې عملی کارونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
زموږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و غوي چې لپټاپ کمپیوټرونه به لرل یو نیم ځای کې به لپټاپ چارج کړ خپل درسونه به مخته وړل خو هغه چې غریب او بې وسه و د لپټاپ وسه نه و غوي په ځای باندې پاتې شوې دي یوازې چپټرې وې دلته.
د کمپیوټر ساينس پونځي مسؤلین هم د محصلینو په څیر د ورته ستونزو سره مخ دي. د یاد پونځي سرپرست رئیس محمد هارون قرغیوال:
زمونږ استادان چې تدریس کوي نو هغه خپل لپټاپ نه استفاده کوي. زمونږ ټول استادان پریزنټیشن برابرۍ او موږ پروجیکټورونه لرو نو چې برق نه نو کمپیوټر هم نه چالانېږي پروجیکټور هم نه چالانېږي او دا ډیره مشکله ده چې موږ محصلینو ته چې په صنفونو کې شمیر هم زیات دی هغوی ته موږ دغه درس وړاندې کړو یا هغوی پرې پوه کړو.
د خاغلی قرغیوال په وینا چې د کمپیوټر ساينس پونځي څخه یې په 15 دورو کې 1500 تنه فارغ کړي دي. اوس مهال هم په کې شاوخوا 400 محصلین په زده کړو بوختي. د سید جمال الدین افغانی پوهنتون رئیس پوهنوال محمد ګلاب عمری وای د ټول پوهنتون درسي او اداري چارې د برېښنا د نه موجودیت په وجه د خند او زن سره مخ دي. د هغه په خبره چې د کمپیوټر ساينس پونځي ته د وزارت په همکاري په څلیرشتو ساعتونو کې څلور ساعته برېښنا برابره کړي.
د ورځې د دوی کمپیوټري فعالیتونه د دوه ساعت درې ساعتو لپاره دوام لري او د شپې د خوانه د یو ساعت دو ساعتو لپاره دوی د جنریټر د برېښنا نه استفاده کوي. څلیرشت ساعته لپاره د برېښنا نه دوی د لاسرسی نه لري او د کمپیوټر ساينس پونځي پرته د برېښنا د موجودیت نه د هیڅ په معنا باندې دي. نو زما د دولت نه د کونړ د مشرانو نه تجارانو نه د ټولو نه دا خواهش ده چې زموږ دغه لوی ستونزه حل کړي.
د کونړ د ولایت مسؤلین به وایي چې دوی هڅې پیل کړي څو اسدآباد او پونتون ته برېښنا ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
ان شاء الله په نږدې وخت کې د مناګي هغه ټیسټ تر سره کیږي او عملاً به ګټه اخیستنه سپارل کیږي. نو د هغې نه موږ کولای شو چې نه یوازې د کمپیوټر ساینس پونځي ته بلکې د سید جمال الدین افغان پونتون ته برق ورکړو.
د سید جمال الدین افغانی پوهنتون په 1400 لمریز کال کې ایجاد شوه. پینځه پوهنځي لري چې اوس مهال په کې 3500 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان یو کال مخکې په دې ورځ د کورونا وبا چې په چټکۍ په نړۍ کې په خورې دوه دی وبا وګڼله. دغه وبا په دې موده کې په نړۍ کې د 2.8 میلیونه انسانانو ژوند خسته. فریبا ظاهر راپور لري.
د تیر میلادي کال د 2019 کال په دسمبر کې په لومړي ځل د کووید 19 ناروغي لمړنۍ نښې د چین په ووهان ښار کې ولیدل شوې چې په چټکۍ ټول نړۍ ته ورسېد. همدا چټکه خبرېدا د دې لامل شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال د مارچ پر 18مه چین نه یو کال پوره سو دا ویروس یو اوبا وګڼله. په دې لاره سره د نړۍ په سطحه استراري حالات رامنځته سو، اقتصادونه ودرېدل او د میلیارډونو انسانانو ژوند اغېزمن سو. په غنټه د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس وویل چې په راتلونکو ورځو او نیو کې به د پدې ناروغي د نورو کسانو د اخته کېدو د مړینو او اغیزمنو هیوادونو په شمیر کې ډیر والی راسي. له دې اعلان یو کال تیر سو او د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې تر اوسه په نړۍ کې په دې ویروس شاوخوا 1.3 میلیون انسانان اخته شوي دي. 2.5 میلیون کسان ترې مړه شوي دي، خو داسې باورونه هم شته چې اصلي شمیرې ښایي تر دې ډېرې لوړې وي، ځکه په ځینو هیوادونو کې ارقام هغسې نه دي ښودل شوي چې باید وای. په امریکا متحده ایالاتو کې چې په نړیواله کچه دغه ویروس ډېر بد ځپلی، نږدې 530,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه شوي دي. د رسمي شمیرو لمخې په دې هیواد کې لږ تر لږه 9 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته شوي. اوس مهال په امریکا متحده ایالاتو کې شاوخوا 6 میلیونه کسانو ته یو یا دوه دوزه د کورونا ضد واکسین تطبیق شوی دی، چې دا د امریکا د لویانو د نفوس شاوخوا 9% جوړوي. د کورونا ضد واکسین کمپاینونو په پیل دو سره په یو شمیر ایالتونو کې لګول شوي محدودیتونه لري شوي. رستورانتونه، دوکانونه او ډېرې نورو برخو بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د اقتصادي سکتور تدریجي پرانیسته. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د 1.9 تریلیون ډالر مرستې پکیج ترمنل کېدو وروسته نور هم په شکه دو سو. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات د محدودیتونو د تدریجي لرې کېدو هڅه کوي، ځینې روغتیایي متخصصین خبرداري ورکوي چې ښایي د دغو احتیاطي ګامونو په کمیدو سره د دې ناروغي یوې بلې څپې ته لار هواره سي. دغه نوې څپه له وړاندې د اروپا ځینو برخو او لاتین امریکا ته راغلې ده، چې چیرې چې د دې ویروس نورو خطرناکو ډولونو ګواښ رامنځته کړی. برازیل د دې ویروس له کبله د مړینې یو بل ورځنی ریکارډ ثبت کړی دی. د دې هیواد چارواکي د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم په داسې حال کې چې د کورونا ضد واکسینونو کمپاینونه دوام لري، خو د کورونا ویروس د نویو بڼو د خورېدو له ویرې هیوادونو نوي محدودیتونو ته مخه کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوي ترمن د کرکټ لوبه روانه ده. وړاندې مهم له رنزونو خبرو خو تازه حال دا دی چې افغانستان 388 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي. دا درې همغه لوبغاړي دي چې زادران او احمدي او رحمت چې پرون وسوځېدل، حشمت الله شهیدی 120 منډې کړې دي او لا هم بیټنګ کوي، او اصغر افغان هم 120 منډې کړې دي او لا هم بیټنګ ته ولاړ دی. وړاندې بیا هم د کرکټ معلومات ترکو. خوست مخه کوو. د خوست چارواکي وایي د دې ولایت فرهنګي سیمې او لرغوني آبادات د زیان منیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی چې د فرهنګي میراثونو د ملي ورځې د نمانځنې په پار راټول شوي ول، له خلکو وغوښتل چې اړوندو ادارو سره د لرغونو ځایونو په ساتنه کې مرسته وکړي. طالبانو شل کاله مخکې د کپ په 20مه د بامیانو په ولایت کې د بودا دولوي مجسمه ونړولې، چې بیا وروسته دې ورځې ته د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې نوم ورکړل شو. نور حال له خوسته په دې راپور کې.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې تر شلو پورې تاریخي آبیدی او فرهنګي سیمې ثبت شوي، خو تر اوسه یوازې یوه آبیده رغول شوي او نورې پاتې دي. چارواکو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په دې ولایت کې د هود د شلمې یاد فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په پار جوړه شوې غونډه کې وکړې. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد آزادۍ راډیو ته وویل
موږ په خوست کې تر شلو پورې تاریخي آبیده او فرهنګي ساحات ثبت کړي دي چې یو شمېر رغولو ته اړتیا لري. په تیر کال کې خوشبختانه چې مونږ خیوه تاریخي آبادات شاه اسماعیل زیارت په اساسي ډول ورغولو، تر څنګ مونږ د ځینو نورو فرهنګي سیمو یا تاریخي آبادو هغه لمړنۍ سروې تر سره کړی ده. امید ده چې په نږدې راتلونکي کې به په ځینو نورو آبادو باندې هم د رغولو کار پیل شي.
د خوست شیخ زاید پانتون د ټولنیزو علومو استاد په هنیار سیف الله غروال چې د لرغونو سیمو او تاریخي آبیدو د ارزښت په باب معلومات ورکول، د لرغونو سیمو او تاریخي توکو پښتون کې د ګرځندوی صنعت د ود لپاره ګډونوالو سره خپل وړاندیزونه په دې توګه شریک کړل.
د موزیمونو، تورستي سیمو او ځایونو په اړه د بشپړ معلومات راټولول دي. د تورستي معیارونو سره سم د هغوی بیا رغونه ده. د مختلفو رسنیزو لارو د کلتوري میراثونو د ساتنې په اړه د عامه پوهاوی ورکول دي. د ګرځندوی صنعت د پیاوړتیا په موخه د مسلکي کسانو روزل دي. د سیلانیانو تر راتګ لپاره د زمینی مسایدول دي.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د هغې د ورځې د لمانځنو ګټې کومې دي؟ پوهانیار عصمت الله زیار وایي
یوه ګټه خو دا ده چې موږ به تیر فرهنګ چې څه ډول مو درلودو هغه به هم ثابت پاتې شوی وي او خلکو ته به دا ور اشنا ښودل شوی چې زموږ د نیکونو یا زموږ د تیرو اجدادو تاریخ په دې ډول سره و. او بل کچیر ته موږ همدغه فرهنګي میراثونه وساتو نو دا په اقتصاد کې موږ لپاره ګټه لري، ځکه د مختلفو سیمو سیاحین به راځي او دلته به د همدې څخه لیدنه کوي چې په دې هکله به زموږ د سیمو خلکو ته کار زمینه برابرېږي او اقتصادي ګټه به مخته لري او د دې سره به زموږ د سیمې فرهنګ لا پسې مروج شوی وي.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په ویاړ د شهید خبریال احمد شاه کتابتون په انګړ کې د خوست یو تن هنرمند محمد اسماعیل زدران د انځورونو او تابلوګانو یو نندارتون جوړ کړی و.
جوړ مې د کلتور په برخه کې، د تاریخي ابداتو په برخه کې، فرهنګي او د په خاطر نه چې د میګ د کلتور زیان شي، د کلتور خروب نشي او د په خاطر چې خپل کلتور ته خدمت وکم کور وکم.
د کاپ شلمه په افغانستان کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په نوم منځل کیږي. طالبانو شل کاله مخکې د 1309 مریز کال د کاپ 20مه په بامیان ولایت کې د بودا دوسترې مجسمې چې یوې 1550 او بلې 15 متره لوړوالی درلود ونړولې، چې دا کار د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخامخ شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې ل آزادی رادیو.
دا سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې د مخکښو شوزو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د هلمند لوي مخکښې میرمنې سره ژغې دلیو. 12:00 لند خبرونه وړاندې کوو او د کرکټ حال بیا هم همدغه دی چې په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوې ترمن ټسلو روانه ده. اوس د ډوډۍ وقفه ده. افغانستان 378 منډې کړي دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي، حشمت الله شهیري 128 منډې کړي دي، لا هم بیټنګ ته ولاړ دی، او اصغر افغان هم 128 منډې جوړې کړي دي او لا هم ناسوځېدلی پاتې دی. اوس هم تاسو جره ډوډۍ یو شمېر اوریدونکو څرګندونه
ستاسو ل پیغامونو
زه حاجی شیرحسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه ژتمند ده چې وچکاري را بارانونه نشته دی او د کونړ سیند پراند اوبه لري او ځمکه د سیندونو په غاړه کې موجود دي. د لوړپور چارواکو نه دا هیله ده چې د دغه سیند نه د لمریز برېښنا په واسطه دغه لړمي زموږ ته اوبه ورسوي تر څو د دې خلکو مشکل حل وپاسل شي او غلې دانې په وطن کې زیاتې شي، کنه خلک د غټ ناورین سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. والسلام په احترام.
د نایو له سوالي څنګه په تاسو سره پاره کېم زه مو چروانې ما د نایو په لاین کې موټر چلوم نو وروزه موږ د ډیر ستونزو سره مخ یو لکه زموږ ډیر بازي مریضان به نشي کولای چې اخو ته ووري د ډاکټران ته مراجعه وکړي نو بلارې بندې دي. دا زموږ مشکل دی وروزه تر والې پورې زموږ دا ځای راته بزرګه کړی. موږ ډیر ستونزو سره مخ یو، وروزه ډیر مریضان لرو، ډیر مریضان مو د لاسه هم ورکړي نو مننه کوم که دغه مشکل راته حل کړئ.
نورستان ولایت و امال صالحین قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې په نورستان کې د ورستیو کې د پرله پسې بارانونو له امله او د ور ورېدو له امله د مرکز پارون او امال صالح پرمن چې کوم لار غزیدلې ده بده مرغه دغه لار چې ده کمبو کپر هم ده او دغه بارانونو په وجه باندې لارې هم یو څه اندازه تخریب شوې ده او کوم موټر چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي من خصوصا هغه مسافر چې په راته کې په لار باندې او دا د سړک خرابوالي په وجه او د خطو په وجه باندې ګاري بلارو کې بندیږي ولې متاسفانه تر اوسه پورې محلي چارواکو من خصوص والي صاحب او د فوادیانی کوم چارواکي چې په نشتان کې او حضور لري او دغه د مسیر د پاکول لپاره او دغه لارې د ترمیم لپاره کوم اخلاصانه او مسؤلانه اقدامات نه دي ترسره کړي دا موږ ډېر زیات خوښینه یو په دې برخه کې. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو په منځني سپدو لښ پښنه په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو.com کې نیولای شي.